אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اريد انكو السلام عليكم ز شافي سرداريم د ازادي راديو خبرونه پاي تور سيدي د دې د امریکا ژغ آشنا راديو خبرونه پيل سوي د خبرونه په پيل کې پام وکړئ د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د افغانستان په حق له د امریکا ستراتيجي ډیره مثبته ده په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د جمهور رئیس د اول معاون جنرال دوستم د جنایي قضیه د عدلي تعقیب غږ کړی دی. هغه ډله نیول شوې ده چې ماشومان د ځانمرګي حملو د روزنې مرکز ته وړل، او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ عراق او د عراق صدراعظم او امنیتي قواو ته د اسلامي دولت نه د موسل د ښار د نیولو مبارکي ویلې ده.
تر نوردنکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، کسه هم لا تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په باره کې خپل نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې، خو جمهور رئیس غنی دغه ستراتیژي مثبته ګڼلې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان او د سیمې د سیاسي ثبات په حق له په امریکا کې داسې اساسي بحثونه روان دي چې په تیرو شپې توکلونو کې ساره نه دی لیدل شوی. جمهور رئیس غنی چې د سیشن به پورې په کابل کې غونډې دا وینا کوله ویلي دي چې دغه بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلی دي. جمهور رئیس ویل چې د امریکا د جمهور رئیس زمرسیال خاغلی پنسر تلیفون کې غږیدل دي، جهت ډیر مثبت دی، نړیوال فرصت شته دی، موږ باید ځان راټول کو ک اساسی حرکتونو کو او اصلاحات عملینو کو نخکاره خبره ده چې نړۍ به اعتبار کیږي. جمهور رئیس غنی د افغانستان سره د امریکا د نوی حکومت مرستو ته په اشاره ویلی دي چې د افغانستان د هوایی قواو سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 82 میلیون ډالر مرسته، او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن د صلاحیتونو تمدیدول دا ښیي چې د افغانستان په حق له د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي مثبته ده. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د حیرانتیا نه ډک بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس د اول معاون جنرال دوستم د جنایي قضیه د قانوني او عدلي تعقیب غوښتنه کوي.
زه باور لرم چې افغان چارواکي به عدالت غوښتنې ته ادامه ورکړي او تر سیاسي فشار لاندې به رانسي. عادلانه او روڼ عدلي او قضایي نظام د یو دیموکراتیک نظام بنسټ دی. زه په دې باور یم چې یو پیاوړی او مستقل عدلي سیستم د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره ډیر مهم دی.
سرپرست سفیر لارنس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جنسي تیری تور خورا جدید او د جنرال دوستم او د هغه د ملګرو په ضد د حقوقي سیړنه باید بشپړ شي. لارنس ویلی دی دا باید بالکل یو قانوني مسله وي. دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکول او د قومي شخړو د پاره تینا کار اخیستل په افغانستان کې د قانون تطبیقولو سولې او ثبات ته زیان رسوي. جنرال دوستم دا درې میاشتې کېږي چې په ترکیه کې اوسېږي. هغه د جنسي تیریو تورونه سوزلې رد کړي دي. د دې خبر پوره تفصیل د خبرونو نه وروسته اورېدلی شي. هغه ډله نیول شوې ده چې ماشومان د کوټې ځانمرګي حملو د روزنې مرکز ته وړل. په غزنی کې چارواکو ویلي دي چې پولیسو هغه ډله نیولې ده چې 15 افغان ماشومان د ځانمرګو بریدونو د روزنې لپاره پاکستان ته وړل. د غزنی د امنیت قومندانۍ سرپرست محمد مصطفی مایار د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د سړي تښتونکو دغه سلور کسیز ډلې دا ماشومان د دینی زده کړو په بانه پاکستان ته انتقالول چې ځانمرګي بریدګر شي. دا کسان د یکشنبې په ورځ د آبند او د قرباغ د ولسوالۍ ترمن سیمه کې د سړي تښتونکو نه وژغورل شول او سلور اختطافچیان ونیول شول. د داعش ډلې د ننګرهار د ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د حکومت په قواو باندې چې په عملیاتو بوخت او برید کړی دی، د مړو او زخمیانو په شمول 14 تنه حکومتي عسکر تدې ترم شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نخبریږي. د پاکستان د ستر محکمې ګمارل شوی تحقیقاتي ډلې د نواز شریف د کورنۍ د شتمنۍ او جایدادونو په حق له د سیړنو نتیجه محکمې ته سپارلې ده. دا اول ځل دی چې یو برحاله پاکستاني صدر اعظم تحقیقاتو ته حاضرېږي. د تحقیقاتو نتیجه اعلان شوې نه ده، خو د حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو له صدر اعظم نواز شریف غوښتي دي چې له کاره استعفا وکړي. نواز شریف په لندن کې د جایدادونو د اخیستلو تورونه رد کړي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ عراق او د عراق صدر اعظم او امنیتي قواو ته د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د آزادولو په خاطر مبارکي ویلې ده. د امریکا غ خبريال رپورت راکړی دی.
الشعب العراقي الكل الشعب العراقي هذا النصر النصر الذي حققته القوات الامنيه.
جمهور رئیس ترامپ چې سپین ماڼۍ دا بیان خپور کړی دی، ویل په موصل کې د اسلامي دولت د وسلوالو ماتول ښایي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې ورځې د ګوتو په شمار لنډې شوې دي. د اسلامي دولت د وسلوالو د بشپړه تباه کولو ژمنه وکړله. ترامپ وویل چې متحده ایالات د هغو په زرګونو عراقیانو چې د اسلامي دولت له لاسه کړیدلی دي او د عراق د قهرمانو عسکرو او پیشمرګه وسلوالو په مړینه خواشینی دي. پاین وخت کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د موصل په ښار کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد بری اعلان کړ. اسلامي دولت موصل د خپل اسلامي خلافت مرکز اعلان کړو. علي بادي چې په موصل کې وینا کوله او په تلویزیون باندې راسن خبرې درو ویل چې د ظلم، وحشت او تروریزم ضد کامیابی حاصله شوې ده. عبادي زیاته کړه عراقي قواوې لا هم په ملک کې د اسلامي دولت د دهشتګرۍ د پاتې مرکزونو په تباه کولو لګیا دي. د موصل نه بهر اسلامي دولت په ګاونډي هېواد سوریه او د عراق په ځینو نورو برخو کې اوس هم پراخ سیمې د خپل کنټرول لاندې لري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د امریکا حکومت د قطر او سلورو عربو هیوادونو ترمنځ د روانې کشالې د حل لپاره د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن د چارواکو سره د خبرو په هدف سیمې ته استولې دي. ریک ټیلرسن له تیرې ورځې نه راپدې خوا کوشش کوي چې د سعودي عربستان، قطر او کویت د هیوادونو د مشرانو سره د لانجې د ختمولو په سر خبرې وکړي. ټیلرسن پرون ناوخته کویت ته ورسید او د کویت د امیر شیخ سبا الاحمد سبا سره ولیدل. د جنوبی کوریا استخبارات ویلي دي چې د شمالي کوریا په برخه کې دا شکل لري چې د کشتیو نه د خپل لومړی بین المللي بالستیک توغنده ازمویلې وي. دا خبره د جنوبی کوریا د پارلمان غړي کړی ده. شمالي کوریا ویلي دي چې د تیرې شنبه په ورځ د چین سره سرحد ته نږدې د هوایی میدان سره د هاسنګ سوارلس میزایل د ګرځنده مرکز نه توغنده وتغاوه. د امریکا د نظامی متخصصینو په اټکل د دې توغندي د وشتلو د فاصله حد حدود 1500 کیلومتره وو چې د امریکا شمال لویدیځ برخه د اتمی حمله تر خطر لاندې راوستل شي. خو د جنوبی کوریا د پارلمان د استخباراتي کمیټې غړي یی وان یون خبريالانو ته ویلي دي چې د ملي استخباراتو مقاماتو د نه د تایید کړي چې پیونګ یانګ داسې ټکنالوژي جوړه کړې ده ځکه چې داسې تاسیسات نه لري. مانګ د امریکا آشنا رادیو غږیږو. د ترکیه د انجرلیک له هوایی اډینه د جرمنی پوځیانو لوبتلو یو ورځ وروسته د جرمنی ځنې جټ الوتکې لیدل شوې دي چې په دغه هوایی اډه کې ښکته کیږي. په دې اډه کې یو شمېر جرمنی عسکر د داعش د ډلې په ضد د نړیوال ائتلاف د ماموریت سره د همکارۍ په خاطر دی وو. د جرمنی جټ الوتکې د روانې جولای د میاشتې تر اخره پورې په عراق او سوریه کې د امریکایي قواو د ملاتړ په خاطر د انجرلیک د هوایی اډینه بهر پروازونه وکړل. د ترکیه حکومت د جرمنی قانون جوړونکو ته د دې هیواد د اډې د لیدلو اجازه نه ده ورکړې او له جرمنی نه غوښتي دي چې د ترکیه په مقابل کې خپل رویه بدله کړي. د امریکا د میسیسیپی په ایالت کې د یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په حق له تحقیقات شروع شوې دي. د دې تیارې په سقوط کې 14 کس وژل شوي دي. د عاجلو حالاتو یو چارواکي ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د وژل شوو کسانو جسدونه وموندل. موږ د امریکا آشنا رادیونه غږیږو. او د پولان یو سرویس موټر چې په نور علاوه لسګونه تلکی زلمیان هم پکې وو د سړک نه وتلې ده چپه شوې ده. یو کس پکې وژل شوی او 25 نور زخمی شوی دي. دغه سرویس موټر د یونان نه پولان ته روانو 50 تنه پکې سپاره وو چې وو وشته تنکی ځوانانو او درې تنه موټر وانانو. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه هم اوریدلی سي چې په زابل کې د کابل کندهار پر لوی لار د ملي پوځ لستنه افغان عسكر وجل سوي او شپشتنه وسلوال طالبان وجل سوي دي. له شمال ختی زون پرته په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه زیاتې سوي دي. خو درنو اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د ننګرهار ولایت په پیچرګام ولسوالۍ کې داعش ډلې پر عملیات کوونکو ځواکونو برید کړی چې له مرګ ژوبلې سره سره پکې دیارلس حکومتي سرتیرې ورک دي. سیمه ییزو مقاماتو منلې چې حکومتي قواوې یو نیم کیلومتره شاتګ ته اړ سوې او اوس سخته جګړه دوام لري. په دې باره کې زموږ خبریال زبیح الله غازی رپورټ راکړی.
داعش وسلوالو تیر شپه د پچیراګام ولسوالۍ په مرخانۍ سیمه کې پر حکومتي قواوو ډلې زبرید کړي او د دواړو غاړو ترمنځ جګړه لا هم نه ده قلاره شوې. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په دغه جګړه کې داعش او حکومتي غاړې ته له مرګ ژوبلې سره سره دیارلس حکومتي ځواکونه تری تم شوي چې شپږ پوځیان او اووه نورې سیمه ییز پولیس دي. سرچینې ویلې چې حکومتي ځواکونو له مرخانۍ سیمې نه یو نیم کیلومتر شاتګ کړی او اوس د لبخیلو سیمو کې جګړه کوي. د پچیراګام ولسوال قاری اجرت الله دواړو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښیي، خو وایي داعش وسله والې بیرته په شا تمبولي دي. د ننګرهار د والی ویان ته الله خوګیانی په سیمه کې جګړه تایید کړې او په دې اړه نور معلومات نه ورکوي، خو وایي حکومت او داعش دواړه غاړې بې مرګ ژوبلې نه دي. په سیمه کې یو قومي مشر ملک عزت خان ویلي چې که هوایي ځواک مرسته ونه کړي نو پلي ځواکونه مخکې تګ نشي کولی. یو شمیر سیمه ایزو خلکو امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ډېره ده، خو تر اوسه داعش وسلوالو په دې تړاو څه نه دي ویلي. په پچیراګام کې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د حکومتي قواوو عملیات روان دي چې د چارواکو په باور د تورې بوړې تر نیولو وروسته ځواکونه پورته د مرخانۍ سیمې ته ورسېدلي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکرې دی رپورټه. سیمه ایز مقامات وایي چې د وسلوالو په برید کې په زابل کې د کابل کندهار پر لوی لاره د ملي پوځ لستنه افغان عسكر وجل سوي او شپشتنه وسلوال طالبان هم وجل سوي دي. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې یادې لارې ته لوی ګواښونه پیش کړي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د جګړې له کبله تر ماپښین وروسته د درو ساعتو لپاره د کابل کندهار لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه. د شاجوی ولسوالۍ د پولیسو یو مقام د نومنه شول په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ولسوالۍ د مرکز په 2 کیلومتره کې د ملي پوځ پر موټریز کاروان وسلوالو بریدونه پیل کړی چې 8 تنه د پوځ سرتیری او 2 تنه پولیس په دې پیښه کې وژل سوي، 4 تنه نور د پوځ سرتیری او 2 تنه پولیس هم ټپیان سوي دي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی وایي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 6 تنه برید کوونکي وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ کرښې له پاکستاني لوري څخه له دې لارې مرکزي او جنوبي ولایتونو ته خپل اکمالات کوي او په دې وروستیو کې امنیتي پیښې هم پر یاده لار زیاتې سوي دي.
دا سخت کار یې د پرس کنده باندې زنګ وي، هر وخت په دغه سیمه باندې په دغه پرستو باندې په دغه کټارو باندې زنګ وي. طالبان غواړي شارای نمبر 1 بند کړي. دا د څلورو پنځو ولایتونو هم شارا ده او طالبان ته ډېر اهمیت لري. پلیس هم کم دی، شهر آبان دی پوستی پر 2 کیلومتر که پوستی جوری که نبازدن تعدید از خواهر او راز مصلاسیو.
د زابل د امنیت امیر سمنوال غلام جیلانی فرایی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تازه ځواکونه شاجوی ولسوالۍ ته رسېدلي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت په اړه له ځایي خلکو سره هم اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د یادې لارې د امنیت په اړه دوی له تیرو 2 میاشتو راهیسې اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه چې د زابل په حدودو کې د کابل کندهار د لوی لارې امنیت ته پام زیات نسی، ممکن له نوو ګواښونو سره یاد لار مخ سي.
د ډیورن کرښه د سره ځنګله په ساحه کې 10 کیلومتره د دوی پر مخ باندې خلاصه ده. د همدارنګه د غزنی ناوه ولسوالي او زموږ نوبار ولسوالي د دوی په لاس کې دي. له هغو سیمو څخه د دوی پراخه لار د پاکستان تر سرحده پورې او همدارنګه د زابل شمالي ولسوالۍ چې هلته خارجي جنګیالي ځای پر ځای دي. دا د دښمن لپاره یو ښه فرصت ده چې اشارات سکوت ورکړي، او مرکزي حکومت هم په وار وار موږ غږ پر کړی ده چې زموږ د تشکیلاتو د پرکولو لپاره باید د خپل مسولیت ادا کړي، او په ولایتي سطح باید هغه مسولین چې دلته مسولیت لري هغه په خپل منځ کې هم ژغي ولري، هم انګي ولري، او په ګډه باندې د دغو تهدیداتو مخنیوی.
وسلوالو طالبانو په زابل کې د نننۍ نښتې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کابل کندهار د لوی لارې له 480 کیلومتره برخې څخه یې 170 کیلومتره د زابل له مربوطاتو څخه تیره سوې، چې د جګړو او نامنیو له کبله تر نیمایي زیاته برخه تخریب سوې هم ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د همز مجد خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت. له شمال ختیځ زون پرته په شمالي ولایتونو کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه زیات سوې ده. د شمال زون امنیتي مسؤلین په تیرو لسو ورځو کې شپېته تنه وسلوال طالبان وژلي دي. لکندوزه خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت راکوي.
له شمال ختیځو ولایتونو پرته په شمالي ولایتونو کې هم د روان مریض کال لومړی میاشتې را په دی خوا د بلخ او سرپل ولایتونو په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. له 13 ورځو را په دی خوا د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې وي، چې په نتیجه کې طالبان له سیمې وتلي وو. خو د چمتال اوسیدونکي وایي چې کله افغان ځواکونه بیرته ستانه شول اوس طالبان بیا سیمه ته راغلی دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د بلخ په چمتال او چاربولک ولسوالیو کې د 13 ورځو په عملیاتو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د شاهین قلی اردو د مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د بلخ په چمتال او چاربولک کې د البرز و عملیاتو په نتیجه کې 16 وسلوال طالبان وجلي او 16 نورې ټپین کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې په عملیاتو کې د طالبانو مشهور قماندانان هم وجلي دي. د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړی ذبیح الله کاکړ وایي چې په جګړو کې عامو خلکو ته زیان اوښتی دی.
ډېر سخت زیانونه ترسیدلي، ډېر مالي زیانونه ترسیدلي، په سلهاو درمندونو اور اخیسته ده. زافتر د زر کورونه بي ځای شوي دي چې په نورو شاوخوا کلو کې پراته.
د چمتال یو تن اوسیدونکي هم په جګړه کې د خلکو د ستونزو په اړه خپل نظر څرګندوي.
کورونه له خپلو ځایونو بي ځای شوي دي، له یو کلي نه بل کلي ته تللي دي، او همدارنګه پیخی ولسوالی پریخی نور ولسوالی تا پریخ خپل مالونه پا دشتا پاتی دی، و هم دارنگا دیر در مندونه سو زیدلی دی.
پا قندز که هم خرک شکایت کوي چې لطی رو لسو کالو را پا دیخو افغان حکمت پا دغه ولایت که ل طالبان و سره جگڑا پیل کرده ده. خو تر اوسه یه وسلوال طالبان ده خار لشاو خواسیمو پشان نکرل. د قندز و سیدون که وای چه هر میاشت دغه ولایت تا لڑپوری امنیتی چارواکی سفرونه کوي، خو ده خار لمحدودی پرت نور سیمه ل طالبان و سره ده. دوی ده هم وای چې په خوابه په خار کې آرام، خو اوس چې هدفي وجنې پیل شوی په خار کې هم ډاډه نه دي. د قندوز یو تن اوسیدونکو شریف داسې وای:
بخښوس نه نفر نفر کوشته روز کسی بخښوس نه میکنه، ولا حکومت بوره کی
هرې خواته خلک وجل کیږي، خو حکومت یې هیڅ پښتنه نه کوي چې ولی بی ګناه خلک وجل کیږي. د قندوز د ولایتي شورا غړی محمد یوسف ایوبی بیا وای چې په قندوز کې 80% طالبان حاکم دي، او پاتې سیمه چې دغه ولایت خار هم پکې ده د دولت تر حاکمیت لاندې ده.
70% راضی قندوز دست نیروهای طالبا هست، صرف در محدوده شهری دولت حاکمیت داره. حکومت داری بسیار ضعیف هست و امنیت بسیار روز به روز وخیمتر شده میره.
د قندوز 80% خاورا د طالبانو په لاس کې ده. یوازې د خار سیمه د دولت په ولکه کې ده. حکومت داری ضعیف ده و امنیت ورځ تر بلې خرابیږي. د قندوز د امنیت په اړه چې جمهور رئیس کومي وعده کړې وي هغه هم پوره نه کړې. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش د خلکو د نیوکه بی ځای بولی او زیاتوی چې افغان ځواکونه د دې ولایت پر اوزا بشپړ حاکم دي. د قندوز سیمهیز چارواکی وایي چې د دغه خار اړوند د تلوکې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د عراق ولس او عراقي پوځیانو ته د داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت مبارکي ورکړه. سره له دې چې داعش په موصل کې د اکثرو سیمو کنټرول لاس ورکړي، خو د یو عراقي پوځي او د سیمې د اوسیدونکو په وینا هغوی د موصل په جنوب کې یو کلی نیولی او له هغه ځای څخه خپلې چریکي جګړې ته دوام ورکوي. د موصل خلک له نهو میاشتو کلکو جګړو او هوایي عملیاتو وروسته د راتلونکي په اړه هیله مند دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د موصل په جګړې کې په زرګونه خلک وژل شوي او شاوخوا 900 زره خلک چې د دې سیمې یو غټ شمیر دی بې ځای شوي. د ملګرو ملتونو په وینا 900 زره خلک اوس هم بې ځای دي.
موږ به انشاءالله بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو او د پخوا په څیر به ژوند وکړو. ټول به بیرته د ورونو په شان ژوند وکړو چې د مسلمان، عیسوي او یزیدي یا عرب، شیعه او سنی ترمنځ به فرق نه وي.
د موصل جګړې د ښار ډیر زیانمن کړی، بمبارد او ډزو ټولې ودانۍ نړولې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د موصل بې ځایه شوي خلک به چیرته ستنیږي. د موصل د نیولو کمپاین تیر کال اکتوبر کې د عراقي حکومت د 100 زره قوي متحدینو سره چې پکې کوردی پېشمرګه جنګیالي، شیعه ملیشه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په بمبارد کې مهم رول لوبولای شامل و.
نتوجه ايضا بالشكر
موږ د ټولو هیوادونو څخه مننه کوو چې موږ سره یې د داعش او د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې او د عراقي ځواکونو په روزنه، لوجستیک او هوایی عملیاتو کې مرسته کړې ده. موږ اوس د سبب د ساتلو، بیا رغونې او د داعش د تصفیه لپاره بل ماموریت لرو.
خو د داعش تونلاري چې په درنو وسلو سنبال دي، اوس د امام غربي د کلی چې د موصل په 80 کیلومتره کې د تکرس د سیند په غاړه پروت دی نیولای. په موصل کې د ائتلافي عملیاتو امریکایي قومندان ډګر جنرال سټیفن تاوسن د دې بریا په اړه وویل:
Make no mistake.
شتوبه ما کوي دا بریا یوازې داعش لمنځ نه وړي. کلکه مبارزه لا په مخ کې ده. خو داعش ته د هغوی د خلافت مرکز له لاسه ورکول لوی ضربه ده. نړیوال ائتلاف خپل عراقي ملګرو ته تر هغه پورې مرستو ته دوام ورکوي چې داعش په عراق کې لمنځ لاړ شي.
په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ویاند مرستیاله سارا هکبی ساندرز د موصل په اړه د جمهور رئیس ترامپ پیغام داسې ولوست:
په موصل کې بریا چې یو وخت داعش د خپل د خلافت مرکز باله، د دې نښه ده چې په عراق او سوریه کې د داعش ورځې په پای ته رسیدو دي.
عراقي کارپو حسان الشمری وایي د موصل آزادې دلبا په سوریه کې هم د داعش په ماتې مثبت اغیزه وکړي.
زما په نظر په عراق کې اوسنی وضعیت او د موصل آزادې دلبا په سوریه باندې مثبت اغیزه وکړي، ځکه چې د سوریه په سرحد باندې د کنټرول له لاسه ورکول د توندلارو ډلو د پرمختګ اساسي دلیل وو.
د بخښنې نړیوال سازمان نن سه شنبه د یو راپور په خپرولو ویل چې د موصل په جګړې کې داسې دوسیه تشخیص کړي چې ګواکې عراقي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف د بشري نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده چې کېدای شي جنگي جرایمو کې حساب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د متحده ایالاتو یو برحال سرتیری ورسته له هغه د ترهګری د تورونو په اړه ونیول سو چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت یا داعش ډلې سره یې همکاري کوله او غوښتل یې ګڼ شمېر خلک ووژني. د رپورت تفصیل واوري.
د فدرال پولیس ادارې اف بی آی اکای کینګ د یو کال پټو او محرومو څارنو نه وروسته د شنبې په ورځ د هوایي ایالت د مرکز هانولولو په یو ناحیه کې ونیو چې پرون په محکمه کې څرګند شو.
د اف بی آی یوې ډلې د شنبې په ورځ هغه د دې لپاره ونیو چې له ترهګرۍ سره یې مادي مرسته کوله. د هوایي ایالت دغه 14 کلن اوسیدونکی د متحده ایالاتو د پوځ یو سرتیری دی.
په هوایي ایالت کې د اف بی آی د ادارې مامور پال ډیلا کوټ وویل چې کینګ هغو کسانو ته پوځي اسناد ورکړي وو چې ګمان کېږي د اسلامي دولت ډلې ته یې ورکړي. که څه هم یو سند یې هم دې ډلې ته لاره موندلې نه ده.
د همداراز د ویډرو نه الوتکې په اخیستو کې لاس درلود چې د اسلامي دولت لپاره یې برابره کړي. ده د دې ډلې یو غړي ته روزنه ورکوله او له دې ډلې سره یې بیعت کړی وو.
د ایکای کا کینګ پلار کلیفورډ کینګ وویل نه پوهېږي چې زوی ولې دا کار وکړ، ځکه چې هغه هرڅه درلودل.
کله چې دای له افغانستان او عراق نه راستون شو نو ما ډیر اندېښنه درلوده، ځکه چې د جګړې برخواله جګړې وروسته دغه ډول ذهني خفګان لري.
دا هغه پلار زیاته کړه چې زه یې ورته د قران کریم یو نسخه د لوستلو لپاره هم ورکړه.
هغه ماته دغه کتاب راکړ او ټینګار یې وکړ چې ویل ولم. ما داسې وښوده چې ومې لوستو خو دا کار مې ونه کړ ځکه چې زه خپل عقیده لرم.
د هاکینګ مدافع وکیل وویل چې لا تر اوسه له هغه سره زیاتې خبرې نه دي کړې.
د محکمې له غونډې نه مخکې مې له هغه سره دومره خبرې کړې دي چې څه د پېښېدو په حال کې دي. زه به د پنجشنبې په ورځ له هغه سره نورې خبرې وکړم.
اف بی آی وایي نیول شوی کس په یوازې سر د ترهګرۍ اقدام ته نیت کړی و او ګمان کېږي چې له داسې کسانو پورې تړلی نه و چې یو ګواښ پېښوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو پلاوی په ګردیز کې ویلي چې د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي. د پکتیا اوسیدونکو اندیښنه څرګندوي چې د چارواکو د ناغېړۍ له کبله د دغه ولایت امنیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د پکتیا مدني فعالانو او قومي مشرانو ګردیز ته د کورنیو چارو وزارت د وتللې پلاوي څخه په یوه غونډه کې د ځینو هغو مسایلو د هواري غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د ناامنۍ لامل ګرځېدلې. د امنیت په برخه کې د پکتیا د اوسیدونکو اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوې چې په دې وروستیو اونیو کې په دغه ولایت کې د ځینو ډلهییزو ځانمرګو بریدونو په ګډون د ناامنۍ یو شمېر پېښې وشوې. د مدني فعال شفیق سهر په وینا د امنیتي ارګانو ترمنځ کمزوري همغږي د دې لامل شوې چې وسلوالو طالبانو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو ته د فعالیت زمینه برابره شوې.
دلته ګمارنې شوې دي، دلته په خپل منځ کې همغږي نه لري، دلته په خپل منځ کې همبستګي نه لري. مرکزی نظام که وزارت داخله ده، که وزارت دفاع ده، که د امنیت شورا ده او که نور ارګانونه دي، ستر یک داد شي له پکتیاوال سره تعصب کیږي.
د دې ولایت د قومي مشرانو په استازیتوب خیسته جان هدی بیا د امنیت لپاره د لوی لارو اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې ځایي امنیتي منصوبین په ناغېړۍ تورن کړل. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ګردیز ډنډې پټان په لوی لار د ملي اردو درې سرتیري چې کور ته په رخصتۍ تللي وو وسلوالو کسانو له موټر ښکته کړی او وژلې دي. خیسته جان هدی په دې حق لا داسې وایي.
ګردیز پټان لاره د پکتیا مومي لاره ده، پوستې ډېرې پچول شوې دي، شل ځله په دې لاره کې خلک وزیږي وژل کیږي. پښتنه نشته، پر سان د مسؤلیت نشته. زه هلته د پوستې مسؤول یم، په حدودو کې وژنه وشوه، انفجار وشوه. که پښتنه نه کیږي همداسې به زه وژل کیږم، که زه وژل کیږم کله کله د غفلت نه وژل کیږم.
د پکتیا دیني عالم خواجه دین بیا په دې نظر دی چې په امنیتي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستو تر څنګ دولت دی له خلکو سره د شته وټن اساسي لاملونه وڅېړي او د حل لارې دې ورته عمومي.
د ولسونو سره روابط زیات شي، د ولسونو د دولت تر مابین فاصله زیاته ده، د علماو د دولت تر مابین فاصله زیاته ده، وټن ورځ پر ورځ زیاتېږي. هغه شیانو ته تاسو مثبت ځواب ورکړئ چې څنګه کولی شي امنیتي تجهیزات د سربازانو دپاره څنګه برابرولی شي. په نظامي ډګر کې مونږ هغه وسایل نه لرو چې څنګه مونږ کولی شو چې دښمن ته ماتې ورباندې ورکړو.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د پلاوي مشر پاسوال نظام الدین وویل هڅه کیږي چې په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راوستل شي. د په ګردیز کې خبریالانو ته وویل چې د پکتیا ولایت په امنیتي ارګانونو کې شته ستونزې د هواري وړ دي او په دې هکله به خپل ټول معلومات له مرکزي امنیتي ادارو سره شریک کړي. هغه وویل
بعضي موضوعات عمده کې بالاتر از صلاحیت رهبری
ځینې هغه عمده ستونزې چې حل یې د ولایتي ادارې له وس پورته دی هغه موږ خپلو مرکزي ادارو ته انتقالوو او انشاءالله حل بشي. د اندېښنې خبره نه ده،
این مشکلات هم حل میشه، قابل تشویش دي.
په ورته وخت کې د پکتیا ولسی پاسون کوونکو هم یاد پلاوي ته وویل چې د حکومت په ملاتړ له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره وسلې ته لاس کړی خو نیوکه یې درلوده چې حکومت یې لاس نیوای نه دی کړی.
د سو خبرونو سرخط لرو. که څه هم لا تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په حق له خپله نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې خو جمهور رئیس غنی دغه ستراتیژي مثبته ګڼلې ده. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د حیرانتیا نه ډک بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د جمهور رئیس د اول معاون جنرال دوستم د جنایي قضیې د قانوني او عدلي تعقیب غږ کړی دی. هغه ډله نیول شوې ده چې افغان ماشومان د کوټې ځانمرګي حملو د روزنې مرکزونو ته وړل. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق
خلکو او د عراق صدر اعظم او امنیتي قواو ته د اسلامي دولت نه د موصل د خار د آزادولو په خاطر مبارکي ویل ده. او د جنوبي کوریا استخبارات وایي شکل دي چې شمالي کوریا د کشتیو نخپل لمړی بین المللي بالستیک توغندی ازمویلی وي.
قدر ونه اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. تاسو ټول څخه مننه. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.